السلام علیکم په افغانستان کې د سهار پوره و بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې او د ماښام تر اوسه 12 ساعته روانې وي. په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې اوري. دا خبري مجله 10 دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په خبري مجله کې اوري چې روسیې له افغانستان سره د څرخي الوتکو مرسته وکړه او د دې الوتکو لومړی جوپه افغانستان ته رسیدلې ده. د تخار د محبس زندانیانو اعتصاب کړی. دا راپور هم اوري چې د قرغیزستان نوی ولسمشر وي په دغه هیواد کې امریکایي اډه د دوی په زیان ده. دا هم ګورو چې نړیوالو رسپونو پر افغانستان کومې تفسیرې خبرې کړي دي. د دې ترڅنګ د سیمې وضعیت هم څېړو. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د مرغومي یا جدي نهمه د ډسمبر 13. خبري مجله په خبرونو پیلوو. روسی مقامات وی افغان هوایی ځواک ته نه ترخی الوتکې ورکړي. د تخار د محبس زندانیانو غذایی اعتصاب کړی. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په سوریه کې مخالف فعالانو نن د جمعې تر لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو د رایستلو خبر ورکړی دی. بشپړ خبرونه اوري. روسی مقامات وایي افغان هوایي ځواک ته نه څرخي الوتکې ورکړي دي. د روسیې د پوځي صنعت او د متحده ایالاتو د پوځ ترمنځ د سوي موافقې پر اساس مسکو به افغان ځواکونو ته 21 څرخي الوتکې ورکوي. افغان پیلوټان چې د امریکا او ناټو لخوا روزل کیږي د لویدیځ سخت څرخي الوتکو په مقایسه روسي الوتکې غوره او موثره ګڼي. ایساف ځواکونه وایي د افغانستان په ختیځ کې یوه کس چې د ملي اردو دریشي اغوستې وه پر بهرنیو ځواکونو ډزې کړي او دوه بهرني سرتیري یې وژلي دي. ایساف ځواکونو په هغه اعلامیه کې چې پرونی خپره کړي په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دوی ویلي چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د تخار د محبس زندانیانو د سه شنبې له شپې غذایی اعتصاب پیل کړی دی. ځینو بندیانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پر ټلیفون ویلي دوی د زندان د ناسمو شرایطو له کبله اعتصاب پیل کړی دی. د تخار د محبس مدیر جنرال عبدالرب که څه هم د بندیانو د اعتصاب خبر تاییدوي، خو وایي چې بندیان هسې پلمې غواړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک یو عالي رتبه قومندان وایي د فارس خلیج د هرمز تنګي په اړه هر ګواښ په ګواښ سره ځواب کړي. حسین سلامی پرون ویل د هر ګواښ په وړاندې د دوی ځواب ګواښ دی. تر دې مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ایران ته خبرداری ورکړی و چې په هرمز تنګي کې هیڅ ډول ګډوډي به ونه زغمي. هرمز تنګي نړیوالو مارکیټونو ته د منځني ختیځ د تیلو د لېږدولو اساسي لار ده. په سوریه کې مخالف فعالانو نن د جمعې تر لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو د رایستلو خبر ورکړی. له هغې ورځې چې په عربي هیوادونو کې پاڅونونه پیل سوي، جمعه په سوریه کې د مظاهرو اصلي ورځ وي. دا مظاهره یوه ورځ وروسته تر هغې ایستل کیږي چې فعالانو وویل د حکومت امنیتي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 25 کسان ووژل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د عرب لیګ څارونکي حضور لري چې څرګنده کړي د ولسمشر بشار الاسد حکومت د ډیموکراسۍ پلوه پاڅونونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ختمولو کې څومره ژمن دی. روسه تر هغه چې د مصر پولیسو پر هغو غیر دولتي مؤسسو برید وکړ چې له بهر څخه مالي مرستې ترلاسه کوي، د امریکا او متحده ایالاتونو په دې برخه کې خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند د مصر له چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره دي د غیر دولتي سازمانونو د کارکوونکو له ځورونې لاس واخلي. دا وایي موږ د مصر پر حکومت غږ کوو چې ژر تر ژره دي د انجوګانو او د دوی د کارکوونکو له ځورونې لاس واخلي، د دوی ټول وسایل دي بیرته ورکړي او دغه ستونزه دي ژر تر ژره حل کړي. د مصر رسمي رسنۍ راپور ورکړی چې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ملاتړ ولس دفترونه په نښه سوي دي. د مصر پوځ د دې پیښې د څېړلو ژمنه کړې ده. د ترکیه مقامات وایي هغه 15 کسان چې د پنځشنبې په شپه د حکومتي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوي ټول ملکي وګړي وو. د واکمن ګوند ویان تیره ورځ وویل وژل سوي کسان تروریستان نه دي، خو هغه خلک وو چې له عراق څخه یې مواد قاچاقول. هغه د دې وژنې په اړه خواشیني وښوده او ویې ویل چې حکومت به د قربانیانو کورنیو ته معاوضه ورکړي. امریکا سعودي عربستان ته د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د نویو جټ الوتکو پلورل تایید کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي په دې معامله کې سعودي ته د 4 بوئنګ F-15 نویو جټ الوتکو جوړول او د 70 الوتکو تجهیزول شامل دي. د متحده ایالاتو کانګرس تیر کال سعودي عربستان ته د الوتکو او مهماتو پلورل تصویب کړی وو. روسي مقامات وایي د دې هیواد په یوه اوپتل کې چې اټومي وسلې کارولی سي اور لګیدلی دی. د روسیې د سمندري ځواکونو یو ویند وادیم سرګی انټرفاکس خبري اژانس ته وویل دا پیښه په شمال کې د کښتیو په یو بندر کې سوې او ګمان کېږي چې اور دغلته په لرګیو کې له لګېدو وروسته اوبتل ته خپور سوی دی. چاته ځاني تاوان نه دی اوښتی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو د ازادي راډیو په لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې واورېدل. و بجې او شپږ دقیقې سوې ورځو خبري راپورونه ته روسیې له افغانستان سره د سرخی الوتکو ژمنه مرسته وکړه او د دې الوتکو لومړۍ جوپه افغانستان ته رسیدلې ده. د تخار د محبس زندانیانو د زندان د ناسم وضعیت له کبله اعتصاب کړی. پرون د سمنګان امنیتي مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سو. تر دې مخکې دغه پروسه په دایکنډي ولایت کې عملي سوه. په کوټه کې یو ډاکټر وژل سوی. د قرغیزستان نوی ولسمشر وایي په دغه هیواد کې امریکایي اډاد دوی په زیان ده. تر اووه بجو او دیرشو دقیقو نور مسایل هم څیړو. افغان امنیتي ځواکونو ته د روسیې د پرمختللو هلیکوپټرو لومړۍ جوپه افغانستان ته رسېدلې ده. که څه هم د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا کېږي، خو د افغانستان د هوایي ځواک تجهیزات په خاصه توګه هلیکوپټرونه له روسیې څخه اخیستل کېږي. افغان پیلوټان وایي د دې دلیل دا دی چې روسي هلیکوپټرونه په افغانستان کې موثره تمامېږي. تفصیل له رضوان مراد څخه اوري.
د روسیې د اترتاس خبري اژانس وایي د هیواد د میولس وی پنځه ډوله هلیکوپټرو لومړۍ جوپه چې نه الوتکې دي افغانستان ته ورکړې ده. روسي مقامات ویلي افغان ځواکونو ته د دې هلیکوپټرونو د سپارلو چارې پیل شوي او په همدې خاطر د روسیې مسلکي متخصصین افغانستان ته تللي دي. د روسیې د دفاعي صنعت استازو چې افغانستان ته د دې هلیکوپټرو د رسولو مسؤلیت لري ویلي پاتې نورې الوتکې به راتلونکي میلادي کال کې افغانستان ته ورکړی شي. د دغه هلیکوپټرونو باید 315 اویا میلیونه ډالر د چې متحده ایالاتو ورکړی ده. د امریکا د پوز او د روسیې د پوزي صادراتو د شبکې ترمنځ د شوي قرارداد پر اساس له دغه هلیکوپټرونو سره پرزې او د ترمیم او وسلو لپاره لازم تجهیزات هم شامل دي او له دې الوتکو څخه په لوجستیکي چارو کې هم ګټه اخیستل کېدای شي. افغان پیلوټانو د دې هلیکوپټرونو څخه د استفادې لپاره د چک جمهوریت په شمول په یو شمېر نورو هیوادونو کې د تمرین او روزنې لپاره سفرونه کړي دي. د دغو پیلوټانو له ډلې څخه څو تنوی په پراګ کې د ازادي راډیو له مرکزي دفتر څخه د کتنې پر مهال ویل امریکایي هلیکوپټرونه په افغانستان کې ګټه نه رسوي. د هغوی په وینا په افغانستان کې روسی ساخت هلیکوپټرونه مؤثر دي. خان حسین اقبال چې په چک جمهوریت کې د دې هلیکوپټرونو د پیلوټۍ زده کړې کړې دي وایي
کوم تیاری چې موږ په امریکا کې پرواز کړی دی هغه د دې ظرفیت نه لري چې هغه تیاری په افغانستان کې د هغو څخه استفاده وشي. دغلته چې موږ په جمهوری چک کې کوم تیارو کې پرواز کوو همدغه تیاری موږ په افغانستان کې لرو. هغه نیمګړتیاوې چې دوی مخکې په افغانستان کې لوخت سره روسانو لرلې هغه په نظر کې نیولې دي او دغه تیاری چې اوس موږ کومې اخیستې دي مدرنې کړي دي، یعنې زیات قوت لري انجنونه یې او کولی شي چې په جګړه استفاده کې ورسره استفاده وکړو.
د روسیې د پوزي صنعت شبکه وایي دا هلیکوپټرونه به په هغو وسایلو او پروسجاتو مجهز دي چې امریکایي ځواکونو پیشنهاد کړی دي. دغه شبکه وایي د امریکا پوز لومړی د یوویشتو می ولس وی پنځه هلیکوپټرونو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي، خو اوس د افغان ځواکونو لپاره د نورو دغه شان اتلسو هلیکوپټرونو د اخیستو په اړه له دوی سره خبرې کوي.
عمر دل چې روسیې له افغانستان سره د څرخی الوتکو مرسته وکړه او د دې الوتکو لومړۍ جوپه افغانستان ته رسیدلې ده. د تخر محبس سلګونو زندانیانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په تماس کې د لږو او بې کیفیته خوړو، سړې هوا او د چرواکو د بد چلند په ګډون له ګڼو نورو ستونزو شکایت کوي. خو د زندان مسؤول چرواکي دغه شکایتونه تشي پلمي بولي، وایي چې دوی د زندان لپاره د امکان تر حده هر څه برابر کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لنډیز له احمد تکل څخه اوري.
د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د تخار د محبس زندانیانو د نه خوړو اعتصاب د سه شنبه پښپا هغه محل پیل کړ چې موظف ساتونکو د بندیانو د غاز ډبې او د خوړو مواد ترې ټول کړل. بندیان شکایت کوي چې د محبس ډوډۍ د خوړو نه ده او ځینې زندانیان چې د محبس ډوډۍ نه خوري په خپل ځان ته پخلی کوي، خو په دې ورځ مسؤلینو دوی ته اجازه ورنکړه چې ځان ته خوړه پخه کړي. که څه هم امنیتي چارواکو خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې محبس ته ننوځي، خو زندانیانو د ازادي راډیو له خبریال سره په ټلیفوني تماسونو کې وویل چې سړه هوا، د سونګ د موادو نشټوالی، د خوراکي موادو کمښت او ټیټ کیفیت، له زندانیانو سره ناوړه چلند او د ساتونکو لخوا د هغو شکنجه هغه عوامل دي چې دوی د نه خوړو اعتصاب ته اړ ایستل. له دې ډلې څخه یو تن وویل
ډوډۍ او خواړه ښه او کافي نه دي، چای نه راکوي او کوي هم اندازه او کیفیت یې ښه نه دی. په زندان کې څه څوبه دی، فرشونه نشته او ستونزې ډېرې دي. له یوې اونۍ راهیسې د پیوازانو پر راتګ هم بندیز لګولی، نو ځکه زندانیانو احتساب پیل کړ. بندیانو په ځان پسې دروازې تړلي او خبرداری ورکړی چې ډوډۍ به ونه خوري.
د احتساب ګډونوال شکایت کوي چې د ژمي په دې سړو کې ځینې بندیان د زندان په انګړ کې په خیمو کې ژوند کوي او له دې کبله په سختو ناروغیو اخته شوي دي. دوی خبرداری ورکړی چې که د ستونزو حل ته پاملرنه ونه شي نو خپل احتساب ته به دوام ورکړي. د تخار د محبس مدیر جنرال عبدالرب که څه هم د بندیانو د احتساب خبر تاییدوي، خو وایي چې بندیان هسې پلمې غواړي.
در تمام محبس افغانستان مواد محروقاتی از قبل چوب بخاری باره
محبس در حیوات پا طول محبسونو که زندانیانو تا دسفنگ مواد لرگی او بخاری نور کول کیشی. زموش پا امکاناتو که دسفنگ مواد نشته او دا دوی خونی هم تودیده. برستنی، کمپلی، توشک، بالشتونه او هر چلری دا حسی پلمی دی.
د تخار زندان چې له ډېرو کلونو را په دېخوا په یوه زړه ودانۍ کې موقعیت لري، د 200 بندیانو د ساتنې ځای لري، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس مهال په دې ودانۍ کې له 450 زیات کسان ساتل کیږي.
خبری مجله اوري.
د قرغزستان نوی ولسمشر وایي چې د امریکا پوځي اډه د دې هیواد لپاره ډیره خطرناکه ده. له دې اډې څخه د هغو بهرنیو ځواکونو لپاره ګټه اخیستل کیږي چې په افغانستان کې ډیره دي. د الماز بیگ اتمبایف په وینا هغه پیسې چې امریکا یې ورکوي دومره ارزښت نه لري چې قرغزستان دغه خطر پر ځان ومني. تفصیل احمد تکلوري.
ولسمشر الماز بیگ اتمبایف د پنجشنبه په ورځ په پلازمینه بشکک کې خبریالانو ته وویل د مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال روبرت بلیک ته چې له سیمې څخه یې کتنه کوله ویلي و چې هغه 150 میلیونه ډالر چې امریکا یې هر کال د مناس د هوایي اډې په بدل کې قرغزستان ته ورکوي په هغه خطر نه ارزي چې دا هیواد د دې اډې له وجې ورسره مخامخ کېدای شي. د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریت قرغزستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هم د روسیې او هم د امریکا پوځي اډې پکې دي. د امریکا پوځي اډه د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته نږدې د مناس په ملکی هوایي ډګر کې دننه پراته ده چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ډیری نړیوالو ځواکونو د اکمالاتو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. نوی ولسمشر الماز بیگ اتمبایف چې پخوا د قرغزستان صدر اعظم وو وویل ځینې خلک ښایي فکر وکړي چې زه دا خبرې د روسیې تر فشار لاندې کوم، خو دا خبره سمه نه ده. د زیاته کړه حکومت یې په پام کې لري چې د مناس هوایي اډه په یو بشپړ ملکی هوایي ډګر بدل کړي، خو د 150 میلیونه ډالرو په بدل کې په اوسني حال د دې ډګر پرېښودل خطرناک کار دی او دا خطر کم نه بلکې ډېر زیات دی.
гражданском аэропорту военную базу держать ну опасно ребят сейчас смотрите иран говорит
по его мульки هوایی ډګر کې د پوزي اډې پرېښودل شغلو دا ډیر خطرناک کار دی. وګوري په نړۍ کې څه روان دي. ایران وایي چې اورمز تنګي به وتړي، امریکا وایي موږ دې کار ته اجازه نه ورکوو، او ایران داسې توغندي لري چې بشکیک په اسانه وشتلی سي. که په دې توغندیو مناس هوایی اډه په نښه کړي توغندي پر بشکیک لګېدلی سي، نو داسې یوه اډه د څه لپاره موږ ته پکار ده؟
که څه هم امریکا او ناټو په پام کې لري چې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وباسي، خو له پاکستان سره د امریکا او ناټو د اړیکو له خرابېدو وروسته دې اډې حیاتي اهمیت موندلی. د قرغزستان ولسمشر وویل امریکا په راتلونکي کې کولای شي چې له روسیې سره په ګډه د مناس اډه په یو مدرن ملکی هوایي ډګر بدل کړي او د خپلو غیر محاربوي عملیاتو لپاره کار ترې واخلي.
After a firefight, they killed Osama bin Laden.
هذه تبعث انا انكرها.
وصلت يا امريكا.
نړۍ په 2011 کال کې یوازې له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله او په دې خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. دا رپورت هم لرو چې پرون د سمنګان ولایت امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو. اوس په افغانستان کې د سهارو بجې 15 دقیقې سپې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي.
و
روسی مقامات وی افغان هوایی ځواک ته نه ترخی الوتکې ورکړي. ایساف وی د افغانستان په ختیځ کې یو کس چې د ملي اردو دریشې اغوستې وه د دوی پر ځواکونو ډزې کړې او دوه بهرني سرتیر یې وژلي دي. د تخار د محبس زندانیانو د سې شنبې له شپې راهیسې غذایي اعتصاب کړی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک یو عالي رتبه چارواکي وایي د فارس خلیج د هرمز تنګي په اړه هر ګواښ به په ګواښ سره ځواب کړي. په سوریه کې مخالفو فعالانو نن د جمعې تر لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو د رایستلو خبر ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو په مصر کې پر غیر دولتي سازمانونو پر وروستي برید خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او امریکا سعودي عربستان ته د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د نویو جټ الوتکو پلورل تایید کړل. نړیوال مطبوعات ته په کتنه کې چې اسمت سروان به درووروي د افغانستان په اړه پر دوو مسلو بحث شوی دی. لومړی به د نیوزویک مجلې د راپور د هغې برخې غټکې واوري چې له وسلولو طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه دی. بیا به د هرال ټریبیون ورځپاڼې راپور واوري چې د افغانستان د لنجمنو ګاونډیانو له طریقه یې افغانستان ته د اکمالاتو پر ستونزو رڼا اچولې ده.
نیوزویک مجلې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې د سولې د لارې د خنډونو یادونه کړې او لیکلي دي ستونزه دلته ده چې پاکستان په خپله په دې کار کې ستراتیژیکي ګټې په پام کې نیسي چې آیا طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د دې مجلې د مقالې له مخې اسلام آباد له هغه سي حکومت سره مخالف دی چې امریکا یې په کابل کې غوښتونکی دی، یعنی د یوه پیاوړي مرکزي خپلواک مزاجه او ملي حکومت. د پاکستان لویه ویره دا ده چې د خپل پخواني دښمن هند له لوري به محاصره شي او له همدې کبله پاکستان حتی د کرزي کمزوري او بې کفایته حکومت ته د بالقوه خطر په سترګه ګوري. پر دې سربیره اسلام آباد اندېښنه لري چې په کابل کې قوي حکومت به له پاکستان سره خپله زړه ارزي دعوه بیا راپورته کړي. مجله وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پر ځای طالبان جګړې ته هڅوي. د طالبانو قمندانانو او مقاماتو نیوزویک مجلې ته ویلي چې په وروستیو څو میاشتو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له طالبانو سره مستقیم تماسونه زیات کړي دي. په هلمند کې د طالبانو یو قمندان هم له طالب قمندانانو سره د ISI د مستقیمو تماسونو خبره تایید کړه. ویل چې د ISI فعالان هر قمندان هڅوي چې لا سخته جګړه وکړي. نیوزویک مجله د طالبانو د رژیم د یو پخوانی سفیر له قوله وایي چې د طالبانو د ونی د اوبو سرچینه په پاکستان کې ده او که پاکستان پرې اوبه بندې کړي د دوی ونه وچی شي. مجلې دا هم لیکلي چې پاکستان د افغانستان جنوب او ختیځ ته د ډیرو قوي چاودیدونکو موادو انتقال پیل کړی دی. انټرنیشنل هیرال ټریبیون ورځپاڼې بیا په ازبکستان کې د امریکا پر ستونزې لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له مخې په نړۍ کې به بل هیواد داسې جنجالي او له ستونزو ډک ګاونډیان ونه لري لکه څرنګه چې افغانستان لري. کله چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته اکمالات ورسوي د تاجکستان له لارې دا کار نشي کولی ځکه چې د دغه هیواد سړکونه معیاري نه دي. د ترکمنستان له لارو هم کار نه اخیستل کیږي ځکه چې دا هیواد په یوه کونج کې پروت دی او د ایران له لارې هم معلومه ده چې اکمالات نشي کړی. د امریکا پوز شپږ ویشت میاشتې پخوا د خپلو اکمالاتو په درو کې یوه برخه د پاکستان له لارې رسول، خو د څلورویشت پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته د پاکستان لاره بنده شوه. د امریکا پوز په درو کې یوه برخه اکمالات د هوا له لارې رسوي چې ډېره ګرانه تمامیږي، نو په دې اساس یوازینی پاتې لار د ازبکستان ده. د دې هیواد واګې د اسلام کریموف په لاس کې دي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په فهرست کې د نړۍ پنځم فاسد رژیم دی. د سیاسي او مدني ازادیو له پلوه د نړۍ تر ټولو وروستی هیواد دی. اوس د امریکا ستونزه دا ده چې د ژر تیریدونکو پوځي اړتیاو او په ازبکستان کې د ولسواکۍ او ثبات د ترویج لپاره د اوږدمهالو ګټو ترمنځ انډول راولي.
نن ولایت په ولایت پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې چې د مبشین له څلورو تر پنځو بجو دوام کوي د سمنګان ولایت پر ستونزو، د هغو پر حل لارو، پرمختګونو او نیمګړتیاو د دغه ولایت له چارواکو سره بحث کیږي. نو د سمنګان اوسیدونکو ته په ځانګړي ډول بلنه ورکوو چې د خپل ولایت نه یوازې ستونزې بلکې د چارو د ښه کېدو او پرمختګ لپاره خپل وړاندیزونه او مشورې د دې پروګرام له لارې له چارواکو سره شریکې کړي. وخت په یاد لري، نن د څلورو بجو له خبرونو څخه
وروسته بیا هم سمنګان ولایت د افغانستان په شمال کې د سمنګان ولایت امنیتي چارې د پنځمې پورز افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې. له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په دویم پړاو کې سمنګان دریم ولایت دی چې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د سمنګان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت امنیتي ځواکونه کولی سي امنیتي چارې په سم ډول سمبال کړي، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان اندېښنه لري چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې به افغان ځواکونه له راز راز ستونزو سره مخامخ سي. نسیم شفق له کابل رپورټ راکوي.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د پروګرام په دوهم پړاو کې له پروان او دایکندي ولایتونو څخه وروسته سمنګان دریم ولایت دی چې دا لړۍ پکې عملي کیږي. د دې پروسې په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې د سمنګان ولایت د مرکز ایبک او ټولو ولسوالیو امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د سمنګان ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالخلیل اندرابی ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پخوا هم امنیت ټینګو او افغان ځواکونه کولای شي چې له هر ډول اندېښنې پرته امنیتي چارې پرمخ بوزي.
پروسه انتقال با مشکلی آمادگی درست شده بود با مشکل تطبیق شد.
په سمنګان کې لکه څنګه چې تیاری نیول شوی و هماغه سید انتقال پروسه عملی شوه. خلکو خپل ملاتړ اعلان کړ او امنیتي چارواکو هم ژمنه وکړه چې ډېرې هڅې به وکړي. کوم تیاری چې نیول شوی و او د خلکو ملاتړ ته په پام زه ډاډه یم چې د انتقال لړۍ به په بریالیتوب او ښه ډول ترسره کړو.
له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د انتقال د پروګرام په دوهم پړاو کې و ولایتونه شامل دي چې په دریو کې د لړۍ عملی شوه او په راتلونکو کې به په بلخ، تخار، نیمروز او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې هم ترسره شي. د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د پروګرام چارواکي وایي چې په جلال آباد، شخشران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، میدان شهر او قلینو ښارونو او ګڼو نورو سیمو او ولسوالیو کې چې لمخي ځانګړي شوي هم په ترتیب سره دا پروسه عملی کیږي. خو د امنیتي چارو سیډونکو د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په کتو چې وایي په افغانستان کې سکال په سلو کې یو ویشت امنیتي پیښې ډېرې شوي، وایي چې افغان ځواکونه دومره توان نه لري چې په لږ وخت کې ډېر امنیتي مسؤلیتونه ومني. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او امنیتي کارپو فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې په کیفي لحاظ باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ښه والی راشي.
اما کیفیت یې ضعیف غوندې لیدای کېږي. کار په کیفي لحاظ په دې درې سوه ارګانو کې یو څه جدي کار وشي. اداري اصلاحات، یعنې دغسې کسان چې واقعا اهلیت د کار ولري او د وطن لپاره هم یو خاصه مینه او صداقت ورسره موجود وي، ډېر مشکل به حل کړي.
له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک لومړی پړاو د روان کال په سرطان یا چنګاخ میاشت کې پیل او په ترس کې له سروبي پرته د کابل، پنشیر او بامیان ولایتونو او د مهترلام، مزار شریف، هرات او لخکرګاه ښارونو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. سره له دې چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په لومړي پړاو کې هم ځینې اندېښنې موجودې وي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل د دې پروسې لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړي. ولسمشر کرزی له ځینو رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې باید افغان ځواکونه د نړیوالې ټولنې لخوا په خو او پرمختللو وسایلو او وسلو سمبال شي. افغان حکومت وایي چې له مهالویش سره سم د افغانستان ټولې امنیتي چارې به د 2014 میلادي کال تر پایه افغان ځواکونه ترلاسه کړي او په دې برخه کې د دوی په خبره هیڅ ډول ناغېړي او بې پروايي نه منل کیږي.
ومردل چې د سمنګان ولایت امنیتي مسؤلیت پرون افغان ځواکونو ته وسپارل شو. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د دایکندي ولایت د امنیت چارې هم افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. په جنوب کې د 404 میوند ځون قومندان جنرال سلام احساس ازادي راډیو ته وویل چې د دایکندي د امنیت په برخه کې کوم ستونزه نه لري. د پکندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی ته په مرکه کې د دې پروسې د عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي.
پروسه د انتقال د امنیت په ولایت دایکندي کې د ټرافیک ځواکونو چې هلته ټولی د دوی د سپیشل فورس او همچنان د پیاټي وو، له دوی نه انتقال شو زموږ امنیتي قواوو ته. او پروسه د انتقال هلته عملا اجرا شوه په ولایت دایکنډي کې او فعلا په ولایت دایکنډي کې زموږ پولیس په ټولو ساحاتو کې په ټولو ولسوالیو کې د خلکو په همکاري باندې الحمد هلته امنیت ده او خاص ستونزه
څونه اطمیناني است چې افغان ځواکونه به وکولی شي چې په دایکنډي کې په یوازې سره امنیت وساتي؟
الحمد زموږ پولیس او امنیتي ځواکونه چې هلته دي الحمد ډېر انکشاف کړی ده. زموږ پولیس نوکری نظر د تجهیزاتو اکمالاتو تعلیم و تربیې نه ډېر زیات پرمختګ کړی ده او په دې حیثه کې انشاءالله خاصه ستونزه نه لرو. تر د اوسه مالکه په ټولو ولسوالیو کې زموږ پولیس حاکم دي او د خلکو په خدمت کې دي.
د دایکنډي ځایي چارواکي اندېښنه لري چې دایکنډي د زابل او روزګان سره ګډه پوله لري او دوی وایي چې د دغه ولایتونو څخه ممکن د دایکنډي امنیت د ګواښ سره مخ شي. د چارواکو دغه اندېښنې ته تاسو څه وایاست؟
په دې ځکه زه ویلی شم چې زموږ ولسوالۍ د ګیزاب څه تهدیدات درلودل چې هغه هم فعلا زموږ د امنیتي قواوو خصوصا د پولیسو له طرف نه مکمل تاسیس شوې ده او هلته انشاءالله هېڅ نه داسې کوم تشویش موږ نه وینو. که فرض مثال خدانه خاصه کوم اندېښنه وي موږ په تمام معنا باندې د دې لپاره تدابیر لرو، امکانات لرو، تجهیزات لرو او د ظرف قواوې لرو، وزیر نیول لرو، پولیس لرو، خلک لرو. انشاءالله په دې باره کې هېڅ کوم تشویش نه لرو.
په سویل کې جنرال صاحب نور کوم ولایتونه چمتو دي چې واقع افغان ځواکونه ته وسپارل شي؟
البته په حساب کې چمتووال خو موږ په زابل کې چمتو یاستو، په قندهار کې چمتو یو او په روزګان کې چمتو یو، خو موږ فقط مطابق د پلان چې له طرف د مقامات نه موږ ته راکول کېږي، له طرف د مقام د وزارت نه، نو په دې اعتبار باندې موږ دا پروسه تطبیقوو.
په جنوب کې د 404 میوان زون قومندان جنرال سالم احساس وو پرون ماپښین په کوټه کې نامعلومو وسلوالو یو طبي جراح وواژه. دا هغه ډاکټر و چې شپږ میاشتې وړاندې په کوټه کې د پولیسو او ملیشه سرتیرو لخوا د 15 وژل سوي چچنیانو طبي معاینات کړي وو او هغوی بېګناه ګڼلي وو. برکوال میخیل او په دې باب نور معلومات.
په کوټه کې پولیس جراح ډاکټر باقر شاه نامعلومو وسلوالو د پنځشنبه په مازیګر په ډزو وواژه. پولیس وایي نوموړی ډاکټر په خپل موټر کې روانو چې د کوټې لوی دولتي روغتون بی ام سي ته نږدې د سبزل سړک پر ګولیمار څلور لارې دوه ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو پر موټر ډزې وکړې او وی واژه. د روان میلادي کال د جون پر 14 نیټه هم پر وژل شوي ډاکټر باقر شاه باندې وسلوال برید سوی وو چې نوموړی سخت ټپي کړی وو. د تر هغه برید وروسته رسنیو ته ویلي وو چې حکومت ورته هیڅ ډول امنیتي کسان ما د حق لپاره رښتینې شاهدي ورکړې وه. د هغه په بدل کې ما ته دغه جزا راکړل سوه. ما رښتینې گواهی ورکړې وه، پوسټ مارټم مې کړی و. د هغه نقل له محکمې سره هم موجود دی چې ما څه کړي وو، څه مې نه و کړي. زما لومړی بیان هم همدا دی، وروستی مې هم همدا دی. دا اوس حکومت دی، دلته خو هیڅوک هم خوندي نه دی. ډاکټر باقر شاه هغه پولیس جراح دی چې د روان کال د مې پر 12 نیټه د کوټې په خورټآباد کې پر خیزۍ چوک باندې د پولیسو او ملیشه سرتیرو لخوا د دریو ښځو په شمول د 15 تنو چچنیایانو د وژنو طبي معاینات یې کړي وو او ویلي وو چې دغه چچنیایان له ډېر نږدې څخه په ډزو وژل سوي او د دوی پر بدنونو د چاودېدونکو موادو نقشې نه دي موندل سوي. د دې پیښې لومړی عیني شاهد خبریال جمال ترکی وو چې د وژل سوي 15 تنو چچنیایانو د وژنې په اړه یې پر هغوی د ډزو ویډیو هم محکمې ته وړاندې کړې وه. جمال ترکی وایي تر دې پیښې وروسته دته هم د نامعلومو کسانو لخوا ګواښونه سوي دي او دی ځان خوندي نه احساسوي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو او ملیشه سرتیرو د دغو 15 تنو چچنیایانو په اړه په سمدستي توګه رسنیو ته ویلي وو چې دوی ځان وژونکي وو او په بدنونو پورې یې چاودېدونکي مواد تړلي وو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سید احمد لننګرهار لیکي، زه په کامی ولسوالۍ کې د قلای اخوند د عالی لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی یم. موږ په ښوونځي کې د سپورت لپاره خاص استاد او سامان آلات نه لرو. د پوهنې وزارت له کابل پرته بل هیڅ ولایت کې د سپورت لپاره کار نه دی کړی. د پوهنې وزارت کې زموږ ستونزې ته پام وکړي. محمد الله اسکزی له کندهار لیکي، زه د کندهار له ځوانانو څخه ډیر ګیلمن یم. هغه دا چې دا درسته ده چې له اوس هم په دغه ولایت کې څه ناامني ده، خو که د کندهار پوهنتون
ولاړ سي او وګوري چې لډیرو لور ولایتونو څخه زحمت کښ محصلین په دغه پانتون کې زده کړې کوي، خو په خپل کندهاري ځوانان په ډیر زحمت یو څو سنفه وایي پانتون ته لار نه پیدا کوي. دا افسوس ځای دی. زه 15 کاله پخوا له 12 ټولګي څخه فارغ شوی یم. په هغه وخت په کندهار کې پوهنتون نه و او زما اقتصادي وضعیت هم دومره شنو چې کابل یا هم ننګرهار پوهنتون ته ولاړ سم. د اوسنیو ځوانانو دپاره پوهنتون شته خو همت نشته. یادګل خان له کونړ لیکي، د کوز کونړ ولسوالۍ د برشاکوټ په قریه کې یوه ناروغي پیدا شوې. واړه او لویان په اخته سوي دي، ټوخیږي، تبه کوي. کله چې کلینیک ته ورځي نو سپینې ګولۍ ورکوي چې هیڅ ګټه نه ورته کوي. صابر لیکي، د غزنی د کانکور په امتحان کې درغلی سوي، مثلا د موبایل په ذریعه د سوالونو حلول او تر کانکور مخکې د فارمونو ایستل باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وسي. شفیعالله لیکي، د جلال آباد تورخم پر سړک 2 کاله مخکې کار شروع سوی و خو اوس په ټپه ولاړ دی. د فواید عامې وزارت څخه غواړم چې پر دې سړک ژر تر